آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار مو په خیر هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ زه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د مخستان اته نیمه بجې کیږي تاسو په مکړی د خبرونو لندیسته
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن او د پاکستان لومړی وزیر نواز شریف سره ملاقات کوي د هند لومړی وزیر نریندرا مودی او دفاع وزیر منهور پاریکار ته د اسلامي دولت د ډلې لخوا ګواښ شوی او د ایران د بهرنی چارو وزارت ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو نوي بندیزونه غیر قانوني دي
نن چهارشنبه ده د 1404 نوي کال د جدي د میاشتې دیرشمه ده چې د 2014 کال د جنوري د میاشتې شلمه کیږي ترنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په ضد په جنګ کې په زرګونو ملکیان مړه او په زرګونو نور زخمي سوي دي په ننګرهار کې د پولیو د واکسین د تطبیقولو په اړه رپورټ او یو طبي مطلب هم اوریدلی سي خو اوس په پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته واوروي
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا د پنځشنبه پر ورځ د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن او د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف سره ملاقات کوي دوی د سویس په داوس ښار کې ملاقات کوي سره دې چې سپینې ماڼۍ دغه ملاقات په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي خو ویلي دي چې دغه مشران به په ځایي وخت یولس بجې د داوس په انټر کانټیننټل هوټل کې سره وګوري په سویس کې یو افغان ډیپلوماټ د امریکا شخص ته وویل چې ولسمشر غنی به نن د چهارشنبه په ورځ داوس ته راورسیږي تر اوسه نه معلومه چې د دې د غونډې اصلي ایجنډا به په څه وي او په کومو مسایلو به دوی خبرې کوي دوی د اقتصادي نړیوالې غونډې تر څنګ له یو بل سره ګوري ټاکل شوي ده چې شش کال به په دغه اقتصادي غونډه کې د نړۍ د مشهورو تجارتي شرکتونو مشران پانګوال مشهورې نړیوالې څیرې او حکومتي چارواکي ګډون وکړي د رایټرز خبري اژانس تر راپور له مخې دغه اقتصادي نړیواله غونډه په داسې وخت کې چې په نړۍ کې د شتمنو او بېوزلو ترمنځ واټن ډېر زیات شوی دی د ایران دفاع وزیر حسین دوکان د دوشنبه پر ورځ وویل چې د امریکا د متحده ایالاتو نوي بندیزونه د ایران د بلستیکي میزایل پروګرام چې هدف یې ګرځول دی ویلي دي چې دا به د میزایلو د پرمختګ پروګرام باندې هیڅ اغیز ونه کړي د یکشنبه پر ورځ د ایران د پنځو اتباعو د شرکتونو د شبکې پر ضد د امریکا متحده ایالاتو نوي اقدامات سوي چې دغه کسان او شرکتونه د میزایلو هغه پروګرام چې بندیز ورباندې لګېدل دی په فعالیتونو کې شکیل دي دغه کام په داسې وخت کې اخیستل شوی چې د ایران د اټومي پروګرام په تړاو په دغه هیواد اقتصادي بندیزونه لرې کړل شوي دي دیکان ویل چې د ایران په بلستیکي په میزایل پروګرام بندیزونه شي چې د امریکا متحده ایالات د ایران مخالف دی او هغه د ژمنه وکړه چې ژر به د میزایلو پروګرام نوي پرمختګونه رابرسیره کړي د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند حسین جبیر انصاری بیا دغه نوي بندیزونه غیر قانوني وبلل د امریکا یو پخوانی سرتیر امیر حکمتي وایي هغه ډیر زیات د خوشبختی احساس کوي چې د ایران د بندیخانې څخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر اساس رخلاص شوی دی نور تفصیل به د سید بختیار شاه صاحب په دې رپورټ کې وو
خاغلی حکیمی پرون د سې شنبه پر ورځ د بندیخانې نه د خلاصېدونه پس په خپلې لومړنۍ تبصرې کې داسې وویل د لومړنی ځل دپاره زه د ژوند احساس کوم دا داسې ده لکه چې زه بیا وزېږېدم هغه زیاته کړه چې ده د هر یو تن د ملاتړ او مرستې نه مننه کوي په خاص ډول د امریکا د جمهور رئیس او کانګرس نه هغه وایي یو داسې وخت هم په ما راغلی چې ما دا حقیقت باید منلی وی چې ممکن زه په بندیخانې کې لس کاله نور هم تیر کړم نو دا زما دپاره د حیرانۍ خبره وه زه اوس د رښتینی نیکمرغۍ احساس کوم چې زما حکومت او نورو امریکایانو زما دپاره ډیر څه وکړل ښاغلی حکمتي چې ایران الاصله امریکایي دی په 2011 کال کې د جاسوسۍ په تور هغه مهال ونیول شو چې د خپلې نیا لیدو دپاره ایران ته تللی و هغه او د واشنگتن پوسټ خبريال جیسن رضایان او پادری سید افدانی د یک شنبه پر ورځ د بندیخانې نه د خلاصون نورستو د ایران نه په تیارو کې ووتل. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبريال جیسن رضایان د جرمني په روغتون کې د ورځپاڼې د مسؤل مدیر سره ملاقات وکړ. جیسن رضایان وایي چې هغه د تیرو اتلسو میاشتو موده کې د ډیرو لږو خلکو سره خبرې کړې دي. هغه د خپل بند په وخت کې نه حاصل وي خوځې په قید کې یوازې تیرې کړې دي. جیسن رضایان وایي زه خلکو ته دا ویل غواړم چې زه خیم زما صحت ښه دی. زه پوهیږم چې خلک زما لخوا اورېدل غواړي خو زه لږ وخت ته نور هم ضرورت لرم. د ایران حکومت پر رضایان باندې د امریکا دپاره د جاسوسۍ تور لګولی و. هغه وویل چې د ایران په بند کې په تیرو شوو اتلسو میاشتو کې ورته اخرینی څو ساعته ډیر سخت و. هغه ویرېده چې کېدای شي د ایران حکومت اراده بدله کړي او دی خوشي نه کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری اروپا منځنی ختیځ او آسیا ته سفر په دې موخه کوي چې ځینو مهمو مسایلو باندې خبرې وکړي. په دغو ملاقاتونو کې به د څو اړخیزو څو هڅو د لارې په سوری کې سیاسي ثبات راوستل او د شمالي کوریا وروستۍ اټومي ازموینه به د هغه د خبرو په اجنډا کې شامل وي. کیری به لومړی د چهارشنبې پورې سویټزرلینډ ته ځي چې هلته د څلوېښت هیوادونو او حکومتي مشرانو راغونډېږي او داسې توقع ده چې هغوی به په نړیوال اقتصادي فورم کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وویل چې ښاغلي کیری دپاره به څلور مهم اقتصادي مرکزي ټکي وي. په هغو کې به د درغلیو مخنیوی، د پاک انرژۍ نوښتونه، د انټرنیټ روابط پراخول او چاپیریال شامل وي. او د هند چارواکو لاغه ورسته چې د حکومت یو دفتر ته یو پوسټ کارډ رسیدلی او د راپورونو له کراره دغه کارډ د اسلامي دولت د ډلې لخوا لاسلیک سوی دی. په هغه کې د هند لومړي وزیر نریندرا مودي او دفاع وزیر منوهر پاریکر ته پکښې ګواښ سوی دی. د رسنیو د راپورونو له کراره دغه پوسټ کارډ دولتي دارالنشا یا سیکرټریټ ته تېر اونۍ رسیدلی دی. د ګوا پولیس ویل دي چې دغه کارډ د هند څخه دننه د پوستې د لارې استول سوی دی. دغه پوسټ کارډ چې د اسلامي دولت لخوا لاسلیک سوی دی او په هغه کې د غواو په حلالولو باندې بندیز ته اشاره سوي او لیکل سوي چون تاسو د دې اجازه نه ورکوئ چې څوک د غوی غوښ وخوري نو تاسو سره به موږ جوړ سو. د اسلامي دولت ډلې داسې نښې ښودلي چې په جنوبي آسیا کې دغه ډله په پراخېدو ده. که څه هم دولتي وزیر راجنات سنګ په دې وروستیو کې ویلي چې هند ته د اسلامي دولت د ډلې لخوا کوم ګواښ نشته خو د دې هیواد ملي استخباراتي ادارې رئیس بیا خبرداری ورکړی چې د اسلامي دولت ډله به مهم ګواښ وي. دا خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. په مکریز موږ د خبرونې رپورت د ملګرو ملتونو یو رپورت وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې یا د داعش په ضد په جنګ کې په زرګونو ملکیان مړه او په زرګونو نور زخمي سوي دي. د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې باب د جنیو څخه یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسې اوري.
ملګرو ملتونو دغه رپورټ په عراق کې د تیر کال د می د میاشتې او د اکتوبر د میاشتې ترمنځ په وخت کې د عیني شاهدانو او په دغه شخړو کې د زخمی شو کسانو سره د مرکو په اساس جوړ کړی دی. دغه رپورټ وایي چې په دغه وخت کې 3000 ملکیان مړه او 2000 نور زخمی شوي دي او د دغه ټولو نیمایي په بغداد کې قتل شوي. په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو د ادارې نطاق راوینا شمداسانی امریکا غږ ته ویلي چې په کامل ډول په عراق کې د خلکو دغه د مرګ ژوبلې اندازه تکمیل نه ده. هغه وایي
These only include the people who were directly killed by violence. This does not include the countless others who have died.
په دغه شمار کې مستقیما هغه خلک شامل دي چې په شخړو کې وژل شوي. په دې کې د خلکو هغه مرګ ژوبله شامل نه ده چې یا د لوګې یا د اوبو د کمی او یا هم طبي ځایونو ته د نه رسیدلو په خاطر مړه شوي دي. البته دا هم باید په خیال کې وساتل شي چې په عراق کې امنیتي وضع موږ ته اجازه نه راکوي چې په دې باب نور هم تحقیق او کار وکړو. نو حقیقت دا دی چې په شخړو او جنگ کې په مستقیم ډول د خلکو د مرګ ژوبلې دغه اندازه ممکن له دې نه هم زیاته وي. په عراق کې د ملګرو ملتونو څارونکي د خلکو د دغې مرګ ژوبلې ملامتي د داعش په ډلې باندې اچوي. دغه څارونکي دا هم وایي چې په دغو وژل شوو کسانو کې ډېر هغه کسان هم شامل دي چې د دغې تروریستي ډلې د ایدیالوژۍ او حاکمیت سره مخالفت درلوده. په عراق کې د ملګرو ملتونو سرونکو دا هم ویلي دي چې هلته په هغه ملک کې په ښځو او ماشومانو جنسي تیری هم شوی دي. په خاص ډول د ښځو نه د کنیزې په توګه جنسي استفاده هم شوې ده. د ملګرو ملتونو په دغه راپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې د داعش افراطي ډلې په اصطلاح په خپلو جوړو شوو محکمو کې ډیرو خلکو ته د بدن د اعضاو د قطع کولو سختې سزاګانې هم ورکړې دي. په دې برسیره د خلکو په مخ کې ډیر خلک په ډیرو ظالمانه طریقو یا په ډزو وژل شوي یا غرغره شوي یا ژوندي سوځول شوي یا د لوړو ودانیو نه ښکته راغورځول شوي او یا هم د بولډزرونو د لاندې شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو د ادارې نطاقه میرمن شمداسانی وایي چې دغه ټول په جنګي جنایتونو او یا هم د بشریت په ضد په جنایت کې حسابېږي. هغې دا هم ویلي دي چې دغې افراطي ډلې په مذهبي اقلیتونو لکه په یزدیانو هم ډېر سخت ظلمونه کړي دي. هغه وایي
They are either forced to convert or be killed. So there is a case to be made that ISIL has the intent.
هغوی باید یا خپل مذهب بدل کړی وي او یا هم باید وژل شوی وي. داسې قضیه شته او داسې پیښې هم شوې دي چې د داعش ډلې یا د یوې ټولنې ځینې برخې او یا ټوله ټولنه د یوې مخې تباه او برباد کړې ده. دا وجه ده چې موږ د خطرونو خبرداری ورکړی وو. دغه جنایت قتل عام ګڼل کیږي او هغه په جدي ډول یو بین المللي جرم او جنایت دی. د ملګرو ملتونو په دغه راپورټ کې دا هم راغلي دي چې د عراق حکومت ته وفادار قواو هم د بشر د حقوقونو سرغړونې کړې دي. داسې راپورټونه هم شته چې د حکومت طرفدار قواو بې قانونه خلک قتل کړي او یا هم تښتولي دي. د ملګرو ملتونو دغه راپورټ وایي چې د حکومت طرفدار قواو دغه عمل د داعش د غړو په ضد د انتقام په توګه کړي دي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونیکی
تاسو د ازادي رادیو پیغام د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوریدئ. درنو اوریدونکو، تاسو په مکړی رپورټه په ننګرهار ولایت کې دینی عالمانو د پولیو واکسین د پولی کول لپاره خلک هڅوي چې خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق کړي. دوی وایي چې د پولیو واکسین له دینی پلوه کوم ستونزه نه لري او له دې مرګونی ناروغي څخه یوازنۍ لاره دوه څاڅکي واکسین دي. خبریال زیاور رحمان حسرت په دې باب رپورټ لري.
په ننګرهار ولایت کې دینی عالمان له پخوا راهیسې د عامې روغتیا ریاست سره په ګډه د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر ضد مبارزه کوي او خلک دې ته هڅوي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین په هر کمپاین کې واکسین ورکړي. دا ځل په دې ولایت کې دینی عالمان پولیو واکسین د دین له پلوه هم مهم ګڼي او وایي چې ماشومانو ته دغه واکسین ورکول کومه شرعي ستونزه نه لري. مولوی نور الله سمیم وایي په دین کې هر هغه دوا ته اجازه ورکړل شوې چې د انسان وجود ته ګټه رسوي، نو د پولیو واکسین هم د مایوبیت د مخنیوي لپاره ګټه وردی. خاغلی سمیم په دې اړه وویل
نو پولیو چونکې انسان د صحت روغ ساتي او د ډیرو امراضونه او د انسان د مایوبیت نه ساتي، نو فلهازه په دې کې د اسلام پر رابطه باندې څه مشکل د اسلام د خوانه څه مشکل نشته دی. په ټولو هغه شیانو باندې چې هغه د انسان ته جسمي روغتیا ته اړین وي، نو په دې خاطر باندې اسلام د خوانه په دې باندې څه پابندي نشته دی.
په دې ولایت کې د ښوونکو د روزنې د عالی موسی استاد ببرک انتظار وایي دوی خپلو ماشومانو ته په هره دوره کې د پولیو واکسین ورکوي او غواړي چې ماشومان له دغې مرګونی ناروغۍ څخه وژغورل شي. خاغلی انتظار د پولیو ناروغۍ د زیانونو او د واکسین د ګټو په حق لداسې وویل
ماشومان واکسین کړو. ټولو خلکو څخه غواړم چې خپل ماشومان د دې مرض په مقابل کې واکسین.
په ننګرهار کې واکسیناتوران هم په دې تړاو د دینی عالمانو وینا ډیرې اغیزناکې ګڼي او وایي چې دینی عالمانو د خلکو ذهنیتونه جوړ کړي او اوس کورنۍ تر ډیره هڅه کوي چې خپل ماشومان واکسین کړي. جان آغا حسنزی چې یو واکسیناتور دی په دې حق له داسې وایي
مولوی صاحبان موږ سره ډیر همکار دي مساجد کې د پولیو ځینونه او د واکسین ګټې بینوي د خلکو ذهنونه د دین لپاره ډیر ښه جوړ کړی دي.
د ننګرهار په یو شمېر نام نو سیمو کې خلک اوس هم له دې عمل خپل ماشومان د پولیو له څاڅکو لرې ساتي چې ګواکې د دین لپاره مخالفت لري. په دغو سیمو کې اکثره خلک له دینی پلوه د واکسین د پولیو کې دوه مخنیوي هم کوي، خو روغتیایي کارپوهان ټینګار کوي چې د پولیو دوه څاڅکي واکسین تر 15 کلونو ښکته ماشومان له دایمي مایوبیت څخه ژغورل شي. ضیاء الرحمن حسرت، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. وخت په واشنگټن کې د مخصوصن اتبجې او نڅل ویش دقیقې دي. د پروستات سرطان په امریکایي نارینه وو کې د سرطان د ناروغۍ تر ټولو معمول ډول دی او د نړۍ په کچه بیا د نارینه وو د مړینې پنځم لوی عامل ګڼل کیږي. اوس مهال په متحده ایالاتو کې د روبات ټکنالوژي په مټ د پروسات د سرطان غوڅولو یو نوې غونډې طریقه معرفي سوې ده او د جنوبي کالیفورنیا پونتون په متحده ایالاتو کې لومړنی اکاډمیک صحي مرکز دی چې دا ډول عملیات پکې کیږي. پام وکړئ رپورت.
برتلن سه پوهیږي چې ستر کاری کړی دی.
زه د عملیاتو دغه نوې طریقې ته ډیر لیوالو، ځکه یو څه خوندې ده او د بیا رغېدو وخت هم کم. مجبور هم نو چې ټوله پروستات لري کړو.
د جنوبي کالیفورنیا په پانتون کې د یورولوژي انسټیټیوټ په امریکا کې لومړنی اکاډمیک صحي مرکز دی چې د روبات په مټ د سخت متراکم ډول الټرا ساوند عملیه اجرا کوي او دا عملیه په مخفف ډول هایپو یادیږي. که څه هم د عملیه په نورو هیوادونو کې لسو کلونو راهیسې د پروستات د سرطان د درملنې لپاره رایجه وه، خو د متحده ایالاتو د خوړو او درملو د کنټرول ادارې فقط په دې وروستیو کې دغه پروسیجر تصدیق کړ. معمولا د پروستات د سرطان تداوی د پروستات د مکمل غدې لرې کول او یا هغې ته شعاع ورکول وو، خو په نوې طریقې سره یوازې په پروستات کې زیانمنه شوې برخه تشخیصیږي او له منځه وړل کیږي. په دې ډول ناروغ وروسته
د ناروغ د بولو پر کنټرول او جنسی وړتیا هیڅ بد اغیزه نه کوي او په دې توګه د سړي د ژوند پر کیفیت بد تاثیر نه پرېباسي.
د هایفو په نامه دغه نوی پروسیجر خوندي دی او ناروغ په عین ورځ کولی شي له روغتونه رخصت شي. د سوناکیر په نامه د صحي وسایلو د تولید له یو شرکت څخه رابرت بارنت وایي دا طریقه زښته ډیره دقیقه ده.
په دې کې موږ د الټراساوند انرژي د یو مقعر یا کاسه ډول سطح څخه پر یو محراق برابروي چې په هغې نقطې کې بیا یو بې ساري اندازه انرژي راپیدا کیږي او په هغې سره موږ نسج له منځه وړو.
خو دا ټکنالوژي په پرمختللو هیوادونو کې کاریږي او د افغانستان په شان مخ پر ودې هیوادونو ته یې کارول ګران بریښي. رابرت وایي چې په بې وزله یا مخ پر ودې هیوادونو کې په روغتیایي برخه کې زیاتره پیسې د انتاني ناروغیو پر مخنیوي لګول کیږي، خو ښه خبره دا ده چې که د هایفو ټکنالوژي په افغانستان کې نشته، د نړۍ په یوې بلې برخې کې شته او امکان لري چې یو وخت افغانستان کې هم وکارول شي. احمد فاضل، امید، امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو، تاسې پام کړئ دې رپورټ ته. ځینې ماهران په دې عقیده دي چې ښایي په پاریس کې د تیر کال تروریستي حملې د راتلونکو مرګانیو حملو خبر ورکول وو. د فرانسې په پایتخت کې د اطفایه سیمه ییز کارکوونکي د ژوند د ژغورنې د اولیه مرستې د تخنیکونو په ورکشافونو کې برخه اخلي. خبریاله لیزا براینت د دغو ورکشافونو یو ورکشاپ ته ورغلې او دا رپورټ یې برابر کړی دی چې د پښتو ترجمه یې تاسې اوري.
Bonjour, sont qui j'écoute ?
Bonjour, bonjour. Écoutez, venez vite, là, il y a plusieurs personnes blessées à côté de chez moi, dans le café, devant le café. On leur a tiré dessus.
د کافی مخته یو ډز وشو، چوکۍ چپه شوې، خلک په ځمکه پراته وو او ځینونه سختې ویرې روانې وې. یوې ښځې د اضطراري خدمتونو غوښتنه کوله. دا د اولیا مرستې د رسولو په برخه کې روزل شوې وه. دوی وویل تر څو چې مرسته رارسیږي څه باید وکړو؟ د وینو بهېدل دې البند شي، خلک دې داسې ځای ته ورسول شي چې تنفس وکړی شي. دوی باید په چټکۍ سره انتقال شي چې د ډېرو جدي پیښو درمل وشي. په دې وروستیو وختو کې یو ماسپخین تقریبا لس دولس پاریسیان د دارګې یوې کیسې سره مخامخ شولو چې واقعي نه وه. یوې ډلې ته د ښار په شمال کې د اطفایه په یو سټیشن کې د اولیه مرستو د رسولو د تخنیک په یوه دوه ساعته سن کې روزنه ورکړل شوله. د اطفایه د سټیشن قومندان فابیا تستا د پاریس د درس ښار د اطفایه په شپږو سټیشنونو کې ونیز ورکشاپونه جوړ کړي وو. دغه ورکشاپونه به د پاریس شاوخوا ته هم وغځول شي. د اطفایه کارکوونکي هیله لري چې د جون تر میاشتې پورې به د سیمې تقریبا 8000 اوسیدونکو ته د ژوند د ژغورنې اساسي تخنیکونه وریاد شي. په پاریس کې د تیر کال تروریستي حملو د دوی ماموریت عاجل کړ. د نومبر 14مه حمله کې ډېر کسان ووژل شول او تقریبا 1500 تنه ټپیان شول. تستا وایي کله چې د اطفایه کارکوونکو د حملې په مرکزونو کې د اولیه مرستو د رسولو تمرین وکړ او پاریسیانو پوښتنه وکړه چې څنګه دوی مرسته کولی شي. دغه ورکشاپ داسې جوړ شوی و چې څنګه په ساده طریقه ژوند وژغورلی شي. په دغه کورس کې د هغو تخنیکونو درس ورکولی کیږي چې څنګه ټپي شوی کس په داسې ځای کې واچول شي چې هغه یا هغې ته د هوا لاره خلاصه پرېښودل شي چې تنفس وکړی شي. روزل شوي کسان بیا ټپي شوي کسان چاپی کوي. د ستونزې په وخت کې د دغه درس هر ثانیه حسابیږي. دغه درس په درسته نړۍ کې ملکیانو ته په داسې وخت کې ورکولی کیږي چې د ډیرو تروریستي حملو ویره موجوده وي. ګوسیا کوتلاتا دغه روزنه ورکړه شوه. دې په پاریس او همدغه ورځ په بروکسل کې وخت تیر کړی دی چې دا بل ښار د تروریستي حملو ورباندې اغیزه کړې ده.
Now I think many people start to have like a second reflection of what has happened. The reflection, how would I react? What would I do if I see something?
Dear خلک اوس دو هم ځل فکر کوي چې څه پیښ شول. فکر دا ده چې زبا څنګه عکس العمل څرګندومه که څه واقع شنو زبا څه کومه او موږ دا درک چې واقعا موږ په هیڅ نه پیږو. د پاریس بل اوسیدونکی لویک کیمپ غوښتي وو چې د یو څه وخت لپاره د اولیه مرستو د رسولو په ټریننګ کې برخه واخلي. کیمپ وای
We learn to evaluate first if someone is unconscious or well.
من دا یاد کړل چې لومړی ارزیابي وکړو چې یو څوک به هوښ شوی دی یا ښه دی او وروسته بیا کوشش کوو چې د زړه مساج ورکړو. موږ د وینو درول یاد کړل. دغه معلومات به د راتلونکي حملې مخه ونه نیسي مګر کیم ته به د دې وسیله شي چې ژوند وژغوري.
ترنو اوردونکو د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا د پنځشنبه پورز د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن او د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف سره ملاقات کوي. دوی به دغه ملاقات د سویټزرلند په ډیووس ښار کې وکړي. سره دې چې سپینې ماڼۍ دغه ملاقات په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې دغه مشران به په ځایي وخت کې 10 بجې د ډاووس په انټر کانټیننټل هوټل کې سره وګوري. په سویس کې یو افغان ډیپلومات د امریکا ژغت وویل چې ولسمشر غنی به نن د چهارشنبه پورز ډاووس ته ورسیږي. د ایران دفاع وزیر حسین دیکان د دوشنبه پر ورځ وویل چې د امریکا متحده ایالاتونو بندیزونه چې د ایران د بلستیکی میزایلو پروګرام هدف ګرځولې دي ویلي دي چې دا به د میزایلو د پرمختګ په پروګرام هیڅ اغیز ونه کړي. د یکشنبه پر ورځ د ایران د 15 اتباعو او د شرکتونو د شبکې پر ضد د متحده ایالاتونو اقدامات سوي چې د کسان او شرکتونو د میزایلو هغه پروګرام چې بندیز ورباندې لګېدل دي په فعالیتونو کې شکیل دي. دا ګام په داسې وخت کې اخیستل شوی چې د ایران د اټومي پروګرام په تړاو په دغه هیواد اقتصادي بندیزونه لریکل سی ودی. د هین چارواکو لاغه ورسته چې د حکومت یو دفتر ته یو پوسټ کارت رسیدلې او د راپورونو لکره د کارت د اسلامي دولت د ډلې لخوا لاستیک سوې دي او په هغه کې د هین لمړي وزیر نریندرا مودي او دفاع وزیر منوهر پاریکر ته پکښې ګواښ سوې دي. رسنیو راپورونو لکره د پوسټ کارت دولتي درونی نشا یا سیکریټری ته تیرونی رسیدل دي. د ګوا پولیس ویل دي چې د کارت د هین څخه د نن د پوسټي د لاري استول سوی دی. د امریکا دفاع وزیر او بشید امریکا د بارنی او چار وزیر جان کیری اروپا منځنی ختیځ او آسیا ته سفر پدې مخه کوي چې په زینو مهمو مسایلو خبري وکړي. په دغه ملاقاتونو کې به د څوړخیزو هڅو د لارې په سوری کې سیاسي ثبات راوستل او د شمالي کوریا وروستي اټومي ازموینه د هغه د خبرو په ایجنډا کې شامل وي. کیری به لومړی د چهارشنبه په ورځ سویټزرلند ته ځي چې هلته د 30 هیوادونو او حکومتي مشرانو سره د په دا غونډه کې برخه واخلي او داسې توقع ده چې هغوی به په نړیوال اقتصادي فورم کې برخه ولري. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د دفاع وزیر ایش کارټر هم په دغه نړیوالې غونډه کې د نورو حکومتي مشرانو او نړۍ د مهمو شرکتونو رئیسانو سره په دغه غونډه کې برخه واخلي. د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وویل چې ښاغلی جان کیری به څلور مهم اقتصادي مرکزي ټکي ولري. په هغو کې د درغلیو مخنیوی، د پاک انرژي نوښتونه، د انټرنیټ روابطو پراخول او چاپیریال شامل وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې باندې اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 14 منفی یو، په کندهار کې به هم نن اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 15 منفی 2، په هرات، جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف، فراه او هلمند کې به هم نن اسمان شین وی. په همدې سره درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما همکار خلیل خان ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. د درې خبرونې محترم همکاران حاضر دي. دوی په دوی کې به نسرین محمود عزیزي خپله خبرونه تاسو ته معرفي کړي. تاسو زموږ سره اوسئ.